ته بځي. داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی. د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو. همدا ډول د کرنې ریاست هغه ترکتوران چې 2000 امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو خپله د دې ریاست د مسؤلینو د دې ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو. شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې 6000 ډالر وو که 1000 ډالر وو دا چې ورته ځانګړي شوي وو دا څه شو. د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي. همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو خو هغه لوبغالي تر اوسه پر یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي. د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه. داسې ډېرې پروژې دي همدې ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي. خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي. د ټولګټو چارو ریاست ته کړه شو. د غزني او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل 15 میلیون امریکایي ډالر ته ځانګړي شو. د امریکا د پراختیایي ادارې لورې نه چې دا 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي خو نه د هغو بودیجې د هغو پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته، نه رسنیو ته شته او نه خپله د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا او پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوې، آیا وایستل شوې، نه وایستل شوې، ولې دا سړک نه سو جوړ. په دې لاره کې د خلکو کورونه ړنګ سو، هدیرې ړنګې سوې، باغونه ړنګ سو، کاریزونه ډک شو، خو لاره لا هم نه همواره پاتې ده. په دې وروستیو کې د دې سړک د هواري لپاره 90 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې چې بیا هم دا سړک هیڅ یوه لوټه بې ځایه شوې نه ده، یوه لوټه نه ده پکې ړنګه شوې، یو کډی نه ده پرې ډک شوی. خلک په شر باندې راجګېږي، په شر باندې لاره وري او دې حکومت ته یو پیغور ده، یوه کنځل ده. خو بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزې په فساد کې غرق دي نه ځان ته شرم دري او بیا هم د ښې حکومتدارۍ او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوې کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو. دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی، یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري.
مننه هلال صاحب، تم په لنډو راته ووایه لاروي صاحب څه څه وویلې په پکتیا کې د پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ؟
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه، ما مخکې مو وویل چې فساد د نړۍ فساد یوه بده پدیده ده. په دې کې شک نشته چې فساد نشته، خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټپوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړ پوړو کې هم شته. مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي، زه فکر نه کوم که په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکیلي. ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسي؟ ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسي؟ هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي، ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي؟ خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي، یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هغو خلکو باندې زور راوړي، ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي. دغه کومې ستونزې چې دا خلک یې لري، د دې د حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي؟ دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل یې پیدا کړي. مثلا کومه رسنۍ یو پټ چې شی راپورته کوي، یو راز سپړی د فساد په اړه باندې، دا د لوړ پوړو چارواکو غوږونو ته رسیږي. که چیرې دوی کاڼه نه وي او واورې ولې اقدام نه کوي، نو زما هیله دا ده چې هغه لوړ پوړو چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس په کار شي.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د عباس په دریمه وروستۍ برخه کې یو د عباس موضوع مو د فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په تیرو دواړو برخو کې مو واورېدل چې فساد څه دی، په پکتیا کې د فساد څه وضعیت دی، او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان د فساد په مخنیوي کې رول ادا کړي. د عباس ګډونوال مودي، د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنۍ. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل بیل هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولای شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یو مقوله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده. خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملاتیر په دې معنی باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنې په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یو تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت تفارک دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی شو. په ژورنالیزم کې اکثره